دعوان یارو مددگار بودم.
سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجی شي. تاسو ازادي رادیو ته غواړی اسمه خطر دي چې د خبرونو مطلب تلل شو. خبرونه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبد الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبد الحکیم قنی د نیولو حکم صادر شو. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې ویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو د دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشریت ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت په غاړه لري. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې فقط اعلامیه کې چې کریم خان د دفتر لخوا خبره شوې ده ویل شوې چې د راټول شوي شواهدو پر اساس معقول دلایل موجود دي چې ملایبت الله خانزاده او عبدالله حکیم قنی د بشریت پر وړاندې د جنایت جنسیت پر بنسټ د زورونې مسؤول وګڼل شي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر په پنځمه ورځ په برلین کې یو ورځ وروسته لاغی چې یو افغان پناه غوښتونکی د چاقو د وژونکي برید په تور ونیول شو ویل آلمان په جدي توګه افغانستان ته د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره کار کوي. د ریوټرز د خبر له مخې فایزر ویل چې موږ په اروپا کې یوازینی هیواد یو چې د طالبانو له واکمنۍ رئیس د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته استولي دي. زه غواړم دا روښانه کړم چې موږ د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره جدي کار کوو. د کورنۍ چارو وزیر د اروپای اتحادیه د دوبلین مقررات هم یاد کړل چې لمخې دی او چا د پناه غوښتنې باید د لومړي رسیدلي هیواد نه پروسس شي. د پولیسو په پلټونو کې راغلي چې د تېرې ورځې برید کوونکی د بلغاریا له لارې آلمان ته راغلی و. د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وایي په میلیونونو افغانان په سخت شرایطو کې دي او له ګاونډۍ ودونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د دغو کسانو بیرته ستنېدل د بیکارۍ لوږې او د بشري حقونو د سرغړونو په څیر له ازموینو سره مخامخ کېدو په معنا دي. د ناروې د کډوالو شورا په یوه بیان کې چې چهارشنبې په ورځ خپره شوې یادونه وکړه چې له لسیزو جګړو اقتصادي سقوط او د کلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان لا چمتو نه دی چې په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډۍ ودونو د میلیونونو افغانانو کډوال د ستلو له خطر سره مخامخ شي. وروسته خبرم ده چې د افغان ایواکویک په نوم سازمان وایي چې خبر نه لري او په وینا یې امریکا ته د افغانانو د تاک P1 او P2 دوسیې درېدلې دي. دا سازمان چې امریکا ته افغانانو تخلیه په برخه کې کار کوي نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي چې زموږ د متحدانو لپاره ناهیلي کوونکی دی خو خپلو هڅو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې خنډ لرې شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوریدل شي. د جرمونو نړیوالې محکمې حکم تبا د طالبانو خبرګون څه دي؟
د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومانو ژوند ننګولی.
بیماری ډېره زیاته شوې ده خصوصا تنفسي ناروغۍ.
او په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبد الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبد الله حکیم قنی د نیولو حکم د صادر شي. پر همدې موضوع مو د اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر له ښاغلي میر عبد الوهید صادق سره مرکه کړې.
معلومدار ده چې دا یو لوی بین المللي محکمه ده، ICC یا محکمې بین المللي جزایی چه ورته وایي. معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه، د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري. اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم یو تر یو قوي تاثیر لانده ده، یعنی د بین المللی سیاست تر تاثیر لانده دی. دا دوال محکمه چی دی، ICC و IGC، مگر د طالبان د پاره دا یو لوی گواخ یا لوی اختار ده. د طالبانو اداره، د طالبانو د دفکتو حکومت د منزوی کول د پاره معلومدار چې ډیر قوي اثر لري. اما زه فکر نکوم چې دا کوم عملی هغه ولري د طالبانو د رهبری په مقابل کې، ځکه چې دا دوه کسه چې مطرح شوي ده، یو د طالبانو رهبر ایبت الله او بل خاغلی اقانی، دا دوه کسه اصلا په دا درې کاله کوم سفر بهر ته نه درلود. په همدې خاطر دا کوم عملی تاثیر نه لري، مګر سیاسي تاثیر، تبلیغاتي تاثیر ډیر قوي دی.
بله، اوس په پوښتنه باندې دلته پیدا کیږي، ساده طيب که عملا په دغه برخه کې اقدام نه کیږي، خی بیا دغه کوم حکم د صادرېدو مسله چې شوې ده دا به اغېز ولري؟ لکه څنګه تاسو لې چې په سیاسي برخه کې دې ته ورته په نور مسله کې به یو څه اغېز پاتې، یا طالبانو لپاره به د یو خطر زنګ په توګه باندې دغه مسله مطرح شي، که عملي ډګر ته موږ تاسو سورای شو د عملي کېدو امکانات څومره شته؟
عملي کېدو خو معنی دا ده چې اغه وادونه، اغه دولتونه چې د دې محکمې ICC عضویت لري، دوی مکلف دي چې اغه وخت چې دغه خلک چې متهم کیږي چې سفر وکړي په دغه وادونه کې نیول کیږي. مونږ او تاسو زنده مثالونه لرلو، لکه د خاغلی پوتین په مقابل کې یا د خاغلی نتنیاهو په مقابل کې دا پریکړه چې شوې ده. په همدې خاطر دوی سفر نه کوي په هغه هیوادونه چې غلیتوب لري په دا محاکمو کې. مګر د طالبانو زعامت، د طالبانو رهبری، مخصوصا دا دوه کسه خو سفرونه نه کوي. اما عملی عواقب خو معلوم دار د طالبانو په اداره کې راځي، د افغانستان په مقابل کې معلوم دار دیر دا یو لوی ګواښ ده. مشکل د افغانستان، مشکل انزوای بیمدلی ده. د افغانستان د زیات انزوا په خاطر دا یو لوی اقدام ده، او د طالبانو د منزوی کولو دپاره، مخصوصا چې دا اقدام دوه ورځ بعد یا درې ورځ بعد د هغه نه چې ښاغلی ترامپ دغه نوی رئیس جمهور خپل تعلیف پر ځای کړ، کار شروع کړ، دا پریکړه شوې ده. معنی دا ده
بله، اوس ساده ته پروسوي کې که اټکلی موږ تاسو باسو لرو چې په طالب چارواکو به دغه حکم یا دغه کومه فیصله چې شوې ده اغیز ولري کنه؟
معلوم دار اغیز لري. موږ او تاسو شاید یو چې د طالبانو په منځ کې معلوم دار بله بله،
د دې ترڅنګ چې اغیز به ولري خبرګون به څه وي؟ بیا ساده ته خبرګون تړم کوی
د طالبانو خبرګون؟
بله بله، اټکلی خبرګون باندې که موږ تاسو وغږیو چې څه خبرګون اغیز کار کولی شي؟
د زه ګومان کوم چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله. همدا اوس هم اختلافات ډیر قوي ده د طالبانو په منځ کې. مونږ او تاسو واوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ډیر قوي غبرګون درلود د طالبانو د رهبر په مقابل کې. اختلافات لا زیاتوي دا موضوع.
د افغان حقوق بانو د ټولن مشر ښاغلی میر عبدالوحید صادات چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د امنیتی او تصفیوي چار مرکزی کمیسیون ادا کوي چې بهرني اتباع په ځانګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې دننه د بریدونو په طرحه او ترسره کول کې ښکیل دي. یاد کمیسیون د خپل کرنی راپور په خپرولو سره ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستان څخه بهر تنظیم شوي وو، او ځینو جریانونو په پاکستان کې خپل تنظیم بیا پیل کړی دی. نور جزئیات سنا ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې یو شمېر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او تاجکستان تل د افغانستان لخوا د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون ادا کړې چې په تېرو دریو کلونو کې بهرني اتباع په ځانګړې توګه د پاکستان او تاجکستان اتباعو په افغانستان کې د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې لاس درلود. دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کلمي راپور کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عاملین یې له بېلابېلو جامو څخه په استفادې سره د هېواد ته رادننه شوي دي. په راپور کې پاکستان ته په اشارې سره راغلي چې په دې هېواد کې ځینې جریانونه بیا تنظیم شوي او په بلوچستان او د خیبر پختونخوا په ځینو قبایلي سیمو کې میشت شوي دي. د دوی لپاره روزنیز کمپونه جوړ شوي او د مالي مرستو راټولولو لپاره ورته امکانات برابر شوي دي. د کمیسیون زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر خلک د ځینو آسیایي او اروپایي هېوادونو څخه نوي جذب شوي ځواکونه د کراچۍ او اسلام آباد د هوایي ډګرونو له لارې په بلوچستان او د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې خپلو مرکزونو ته انتقالوي. په راپور کې راغلي چې د پراخو هڅو سره سره دا ډلې په افغانستان کې خپلو موخو ته نه دي رسېدلي او په تېر یوه کال کې د دوی بریدونه په پراخه کچه مهار شوي. د دوی ډیری محدود عملیاتونه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي او د دې بریدونو عاملین یا نیول شوي او یا هم مجل شوي دي. د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون د دې راپور په خپرېدو سره د افغانستان د پلازمېنې او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسېدونکي په افغانستان کې د بریدونو او د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د کابل ولایت اوسېدونکي مرسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در زمانی که طالبا آمدن
لکه نه چې طالبان راغلي بریدونه و انتحار شتون درلود او لا هم شته او ډیر شوي دي. کله چې زموږ د کورنۍ یو غړی ځي تر څو چې بیرته راځي ډیر ورته اندېښمن اوسېږو.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته اندېښنه لري. د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر پوهان د طالبان حکومت دې دا ته په اشارې سره وایي چې پاکستان له پخوا وختونو راهیسې د ترهګریزو ډلو په روزنې او تجهیز کې فعاله ونډه درلوده او دا ډلې د افغانستان د ورانولو لپاره لیږدول شوي. یو له دوی څخه احمد خان اندړې دا کوي:
په تاجکستان کې کلونه کلونه کېږي چې اسلامي تنظیمونه او یا توریستي ډلې فعالې دي. شاید هغه د غیر مستقیمو لارو څخه افغانستان ته راداخل شي او همداسې یا هم د پاکستان له طریقه چې پاکستان کې د سیمې هر قوم ته کمپونه او تمرین ځایونه جوړ شوي دي هغه تربیه کېږي.
دا ادعا په داسې حال کې مطرح کېږي چې تاجکستان په وار وار په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې له شتون او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او په دې وروستیو کې بیا د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا هم زیاته شوې ده. دواړه لوري یو بل د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د یو بل پر ضد په بریدونو تورنوي. تېره میاشت پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په یو شمېر سیمو بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي یې په نښه کړي دي. خو طالبانو وویل چې د بریدونو د کډوالو یو کمپ په نښه کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسان پکې وژل شوي دي. په ځواب کې طالبانو ادعا وکړه چې دوی د ډیورن کرښې په اوږدو کې څو مرکزونه او پټنځایونه په نښه کړي چې په ټوکو یې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلان او تنظیم شوي وو.
په افغانستان کې سړی هوا د ماشومانو ژوند ننګولی دی او په دې وروستیو کې ډېر شمېر ماشومان په تنفسي ناروغۍ نه اخته شوي دي. د دغه راپور نور جزئیات عبدالله سپوږمې درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیواله سازمانونو په وینا افغانستان یو بېرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ یې روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې او ویلي وو چې 2,50% ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې ډیری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو له اخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی. او وجه چې کومه ده، دا ده چې بارانونه نشته ده او هوا خرابه ده. خپله کور کې شپږ اووه مریضان لرو دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمدالله هم ورته خبره کوي او د خلکو بې وزلي او په وخت نه درملنه د دې ناروغۍ په وړاندې بل ستونزه ګڼي.
دلته په ننګرهار ولایت کې هم د سختې سړې هوا له امله ډېر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي او د بې وزلۍ هغه ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولی. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحي خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعض ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم رارسېدلي چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ او سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپله هم کور کې دوه ماشومان مې خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومانو مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا هم تاثیر نه کوي. یو ورځ نیم جوړ شي بیرته بیا د سره پرازي دا مرستیا.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغۍ د درملنې او نورو ته د خپرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرمه وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل باید د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرمو هوا څخه باید استفاده ورته وکړو. او دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له درویشت زرو څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نقد مرستې هم کړي. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې یادونه کړې چې د ژمي په راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکي له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونې ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د دسمبر په 24 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانستان بې رحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې د موافقې لپاره غوښتنې زیاتې کړې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اروپا د 1700 ځواکونو د 2000 کسیز ټیم د جوړولو وړاندیز وکړ. زلینسکي ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالتونو رهبري به تلپاتې وي. نور حال په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم د یوې غونډې په ترڅ کې کله چې له روسیې سره د راتلونکي اوربند موافقې لپاره د 1700 ځواکونو په اړه وپوښتل شو، وی ویل چې له ټولو اروپایي هیوادونو څخه به د ورته ځواکونو لږ تر لږه 2000 کسان وي، که نو دا هیڅ شی نه دی. زلینسکي ویلي چې داسې یو ځواک به یوازې د عمومي امنیتي تضمین یوه برخه وي چې کیف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند خبرو د پیلوي کېدو په صورت کې ورته اړتیا لري. زیلنسکی په جلا توګه بلومبورګ نیوز ته وویل چې د هر ډول سوله ساتي ځواک د اغیزمن کېدو لپاره باید د متحده ایالاتو سرتیری پکې شامل وي. د هغه په وینا دا کار د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته نشي کېدی. د زیلنسکی په وینا حتی که ځینې اروپایي ملګري فکر وکړي چې دا امکان لري، خو دا ممکن نه دی، ځکه هیڅوک به له متحده ایالاتو پرته ځان په خطر کې وانه چوي. دا ګام کولی شي ناټو وبشي او د دې اتحاد ویشل د پوتین خوب دی. 2016 سوله ساتي ځواکونه به د اروپا لپاره یوه بې ساري هڅه وي او دا ځواک به د اروپا د ډیرو هیوادونو تر ځواکونو خورا لوی وي. په 1996 کال کې په بوسنیا او هرزګونیا کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ماموریت 6000 سرتیري درلودل چې شاوخوا دریمه برخه یې امریکایي سرتیري وو. زیلنسکی ویل دې ته په پام چې د روسیې اردو له 1.5 میلیون څخه ډیر پرسونل لري او اوکراین یوازې د دې شمېرې نیمایي برخه پرسونل لري، نو ځکه یو لوی نړیوال ځواک ته اړتیا لیدل کېږي. بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر ډول موافقې وروسته اوکراین ته د سوله ساتي ځواک په توګه د سرتیرو د لیږلو په اړه خبرې کړې دي. زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبره هم تکرار کړه چې د چین ولسمشر شي جی پینګ کولای شي د سولې لپاره د روسیې په هڅولو کې مرسته وکړي. ولادیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې د هغه ټیم اوس له ډونالډ ټرمپ سره د مستقیمې ناستې د جوړولو په حال کې دی. په اوکراین کې جګړه په 2014 میلادي کال کې د کرملین لخوا د اوکراین د کریمیا د ټاپوزمې له غیر قانوني الحاق سره پیل شوه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې د روسیې له بشپړ یرغل سره شدیده شوه او لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر استازو د کډوالو د بیا میشتېدو د پروګرام ځنډولو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي اجرایوي فرمان د پای په اړه خبرداری ورکړی. دوی د ټرمپ پر پریکړې په نیوکې سره ویلي چې دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانی همکارانو ته د شکولو په معنا دی. نور جزئیات د سینه ککړ په راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتېدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اجرایوي فرمان په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو په دې برخه کې د ښاغلي ترامپ پر پریکړه نیوکه کړې او د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. دوی په یوې تازه اعلامیه کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د ډونالډ ترامپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شاکولو په معنا دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې چک پوړي غړي جین شاهین د شاوخوا 1,600 افغان کډوالو د الوتنو لغوه کېدو ته په اشاره سره د هیواد ته د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په تړاو د اجرایوي فرمان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اغلی شاهین چې د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانانو د بیا میشتېدنې د پروګرام یوه کلکه ملاتړې ده، زیاته کړې چې دا هغه خلک وو چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ماموریت سره د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې غړي دینا تیټوس د ښاغلي ترامپ پر پریکړې نیوکه وکړه او وی ویل چې ترامپ د هغو 1,600 افغانانو الوتنې لغوه کړې چې د امریکایي ځواکونو سره یې کار کوه او د طالبانو له غد څخه د خلاصون لپاره یې د پناه غوښتنې حق ترلاسه کړی و. نوموړي زیاته کړې ده د امریکا متحده ایالاتو متحدین دي او ترامپ دوی یوازې پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې جایوي فرمان وروسته ډیری هغه افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو بشپړولو په حال کې دي او یا هم د دوی د پناه غوښتنې تایید شوې او الوتنې ته په تمه دي له نامعلوم وضعیت سره مخ شوي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دی.
زموږ د الوتنې وخت ټاکل شوی و او کنسل شو. اوس د شپې هیڅ خوب نه لرو ځکه چې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. درې کاله کېږي چې دلته انتظار یو. باور وکړئ په ژور خفګان اخته شوی یم.
سید حسیب چې له وکار راهیسې په پاکستان کې د خپل اس آی وی دوسیې ته انتظار دی ازادي راډیو ته وویل:
ما ترامپ میخوایم که تاسو میخواد تاج نظر
موږ له ترامپ څخه غواړو چې د خپل دې پریکړې په اړه له سره غور وکړي. موږ د خپل ځان په قیمت کار کړی او تر ټولو نو عام نه ولایتونو ته تللی. امریکا باید موږ داسې له پامه ونه غورځوي. پخوا زموږ په کار کې پرمختګ و، دلته په پاکستان کې په تمه و. پولیسو ځورولو، اوس چې د اوسېدو لپاره کوم دلیل هم نه لرو نو موږ به له دې ځایه وشړي. په افغانستان کې هم له خطر سره مخ یو.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې له مخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته ځنډېږي. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړې دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو د تګ په تمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 2 لک کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لېږدولي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خونی مسؤلین وایي چې په کندهار کې درې لوی درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم صادرېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکه ده چې شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکه اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسکونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د فابریکې مسؤل حکمت الله وایي دوی هر ورځ 8500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو او د افغانستان څلور دیش ولایتو ته استول کیږي. لوامي چې موږ پروډکټونه چې دي عمده شیان دي، مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي، ملټي ویټامین دي، پاراستامولونه دي. دغه یو څو کلمه تر اوسه پورې تولیدات لرو او نورم پرمختګ ورکوو. میدان سر روان د اوس لپاره یوازې شربتونه دي. په راتلونکي کې دوه پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار ورکوو چې یو پودر باب دي صفا سګورن ورته ویل کیږي او دوم چې دي ساشه پودر دي، درېمه ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو.
په کندهار کې د درملو فابریکه لرونکو وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترې ننګونې دي. د یوې فابریکې مسؤل محمد اکبر وایي که منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خامو موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
موږ د دولت غوښتنه اولنۍ د برېښنا کمه ده. تقریبا په دوی کې د 900 برېښنا پېرل موږ لرو. اول موږ د دولت غوښتنه ده چې برېښنا مایه کې او بل موږ لوی خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره ځي. هندوستان سره مو روابط کته دي چندان نه راځي ځکه په هغه پر مختلفو لارو راځي او د دغه خام موادو په راوړلو کې اسانتیا راته برابره کړي. د پروسه یې څه مغلقه ده، د پروسه یې ساده او اسانه کړي نو دلته به د کار زمینه هم به مساعد سي. زموږ په جي ډي پي به هم تاثیر وکړي، جي ډي پي به لوړه سي او واردات به راکم سي.
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسؤلین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي. د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابري دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دغو فابریکو په فعالېدو سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40% پوره سي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو ته لوړ سي.
درې فعال کارخانې لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې تر ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدوي او همدارنګه امکو فارما د چې 9 کلمه درمل تولیدوي او ابن عیات د درملو کارخانه ده چې 10 کلمه درمل دوی تولیدوي چې په مجموع کې د 200 کلمو په شاوخوا کې دا درمل تولیدیږي او ډیره ښه نتیجه هم ورکړي ده.
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان، ایران، هند او نورو هیوادونو درمل واردیږي خو د خلکو له لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي.
کله چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سمڅه بعد مسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلې کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلې
زړه مې داسې ډکې زړه مې په چلو شغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
د ازادي مل مخبران درته هم لرخص خبرونه.